السلام علیکم ستړي مشهي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې له 12 تر 1 بجې په دې غړې کې د خپل قربا منور شانې کې هلي او پیرزونه قبول کړي په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا پاکستان او نړۍ یو شمېر ریپورتونه اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار فرخنده سر دی وړاندې کوي
السلام علیکم لمړی د خبرونو ساتکی نن سهار وختي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پر یوکرين د پوزي عملیاتو اعلان وکړ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر شپه په دوه ورځنی سفر ماسکو ته رسیدلی او د اروپای اتحادي مشران نن په برسلز کې په یو بیړنۍ سرمشیزه کې د یوکرين په حالاتو خبري کوي د خبرونو تفصیل نن سهار د یوکرين په مرکز کې فوزینو نورو خارونو کې د 1014 آوازونه اوریدل شوې دي د هغه ورسته ده چې نن د فبرवरी په 13مه سهار وختي په یو ټلویزیونی وینا کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوکرين د پوزي عملیاتو اعلان وکوي ویل دغه عملیاتو مقصد د ولس محفوظ ساتل دي ولسمشر پوتین ویل دغه غامي د یوکرين لړخه د ورپېخو خطرو په جواب کې پورته کړي پوتین زیاته کړه چې د یوکرين قبضه کول د روس مقصد نه دی او د سکه سمر جوبلی سیمواري د یوکرين پر رژیم راسي بلخو د امریکا ولسمشر جو بایدن د یوکرين خلاف د روس ته بې جوازه او بې اشتاله حمله غندنه کړی دا ویلي دي چې نن د فبرवरी په 13مه به امریکایي ولستوینا کوي بلخو ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په خپل خبرو کې پر یوکرينی عسکرو غږ وک چې خپل وسلې دی وغورځوي رويټرز خبري ایجنسی د کیف زینو سیدونکو ویلي چې د خار د هوائي ډګر په شمول په یو شمېر سیمو کې د ډزو او بمی چاودنو आवाजونه اوریدل شوې دي خو هلته د مرګ جوبلې په اړه کوم کره معلومات لا هم مخې ته نه دی راغلي د اروپای اتحادي مشران نن د فبرवरी په 13مه په برسلز کې په یو بیړنۍ سرمشیزه کې له روس سره د چلند سرنګوالي په اړه په راتلونکو ګامونو بحث کوي دا په داسې حال کې ده چې یوکرين او نړۍ د ممکنه لوی کچې د روسي پوځي حمله لپاره تیار دي د اروپای شورا مشر چارلز میشیل دغه غونډې په بلنه کې ویلي چې په زور او جبر د سرحدونو د بدلولو په 21مه صدۍ کې هیڅ ځای نشته دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په یوکرين کې د هیواد په کچه درې ورځې بیړنۍ حالت هم نافذ دی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فبرवरी پر 13مه په دوه ورځنی سفر ماسکو ته رسیدلی دی د وزیر اعظم دفتر په خپل ټوئیټر باندې تیر مخام ورکړی چې د روس په بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایګور مارګولوف هغه ته هرکلی وویل نو موړی با په خپل سفر کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ویني او تمه ده دواړه مشران په پاکستان کې د ګیس پر هغه منصوبه چې د پاکستان سټریم ګیس پایپ لاین په نوم پیژندل کیږي د کار پر پیل او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي اړیکو خبرې وکړي د وړاندې روانه اونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپل اوبې پاڼه ورکړی وو چې وزیر اعظم عمران خان به له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان او د سیمې پر امنیت هم خبرې کوي تاسو مشال رادیو ته غوږی تمدا د اسلام آباد یو عدالت نن د فبرवरी په 13مه د نور مقدم د مقدمه فیصله واوروي د فبرवरी پر 13مه عدالت د مقدمه د اوریدنې وروسته ویلی وو چې فیصله محفوظه کړی او د راروان زیارت په ورځ به اعلانوي د نور مقدم د وژنې مقدمه په عدالت کې لښپګو میاشتو زیات وخت واغست د اسلام آباد د دغه ځلې عدالت مخې ته د فبرवरी پر 13مه د نور مقدم پلار چې د هغه هیواد په خوانی سفارتکار هم د میډیا ته ویلی وو چې د تمه لري د عدالت فیصله به دوی ته انصاف ورکړي تیر کال د جولای په 6مه نیټه پاکستاني ورسنو په اسلام آباد کې د یو ډیپلومیټ تلور نور مقدم د وژنې خبر ورکړ پولیسو تر پیښو وروسته ول د ویشکلنې جنې نور مقدم د وژنې په تورې د هغه په خوانی ملګری ظاهر جعفر نیول دي د پولیسو په ریپورت کې تور پورې شوې بو چې جعفر په خپل کور کې له نور مقدم څخه سر غوس کړي بو خو نو موړې پر ځان لګیدلی تورا انکار کوي د پاکستان مشهور خبريال استاد او د بشري حقوقو مبارز ډاکټر مهدي حسن د فبرवरी په 13مه په لاهور کې د ناروغۍ له امله وفات شوې دي د هغه عمر 50 کال وو نو موړه د پاکستان د خبريالانو د ټولنې فدرل یونین اف جرنالست منتخب غړی پاتې شوې هغه یو کالم لیکونکو د پنجاب پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد پاتې شوی او دوه وار د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن مشر هم پاتې شوی دي او بل خبردار چې د پاکستان کرکټ سوپر لیگ یا پی سی ایل د پښتونولۍ په لړ کې نن د فبرورۍ په 23 د پېښور زلمي او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ لوبه ده. دا لوبه به د لاهور په قذافي سټېډیم کې د ماښام 9:30 پیلېږي. پرون په قذافي سټېډیم کې د ملتان سلطانز کرکټ لوبډلې په 23 رنزونو لاهور کلندرز ته ماتې ورکړه او فائنل ته ورسېد. دا او تر دې د ماتې مشال خبرونه.
زمنګ همکار فرخندا صدر ته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې دا ریپورتونه واوري. روس په یوکرين فوزی عملیات اعلان کړی دی، بلخو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د ماسکو په سفر دی. د حزب اختلاف ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک لپاره کمیټه جوړه کړې. سړونکو وایي د حکومت مشکلات ورځ په ورځ زیاتېږي.
اپوزیشن پارٹیانو سره سره چې د حکومت نه چې کوم مقتدر حلقي دي نو هغه ته خبرې او دا ښکاري چې دا سره د پردې نه شاته بل لوبه روانه.
پاکستان کې خبريالان او فعالان د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي قانون کې د بدلون مخالفت ولی کوي.
به سزا ته بیلم پکې ختمه کړو چې څوک هم اف آی چا باندې کیس کول غواړي نو هغه ته به اوچت کې هغه به جیل نه وتیم نشي په بیل باندې.
د نړیوالو په مرسته خبر پښتونخوا کې د ځوانانو لپاره شروع شوو او هنري زده کړو په اړه درته ریپورت وړاندې کوو. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو په اړه حال درکو. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال ریپورتونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، نن د یوکرين په مرکز کیف او زنونورو خاورونو کې له هغه ورسته د ډزو اوازونه اوریدل شوې چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سهار وختي په یوکرين د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. د یوکرين د زنو خاورونو نه هم د 14 ریپورتونه ورکړل شوې، خو لا هم الته د مرګ جوړ لپاره کره معلومات مخې ته نه دي راغلي. بلخو د امریکایي ولسمشر جو بایدن په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د روس دغه ګام په سختو ټکو غندلې ده. په براسلز کې نن د یوکرين په حالاتو د یورپی هیوادونو یو اثر مشریزه هم کیږي. په دې اړه نور تفصيل د فرخنده اسد ریپورت کې اورو.
د یوکرين په مرکز کیف کې د ډزو اوازونه اوریدل شوې دي. راپورونه وايي د کیف ترڅنګ په ځینو نورو خارونو کې هم د چاودنو او د ډزو اوازونه نن له هغې وروسته اوریدل شوې دي چې د فبرورۍ په 23 سهار وختي په یو ټلویزیوني وینا کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پر یوکرين د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. ویل د دغه عملیاتو مقصد یې د ولس محفوظه ساتل دي. ولسمشر پوتین وویل دغه ګام یې د یوکرين لاړخه د ورپې خطر په ځواب کې پورته کړی. پوتین زیاته کړه چې د یوکرين قبضه کول د روس مقصد نه دی او د سکه سم مرګ جوړلې ځمواري د یوکرين پر رژیم راځي. بلخو د امریکا ولسمشر جو بایدن د یوکرين خلاف د روس ته بې جوازه او بې اشتعاله حمله غندنه کړې. دا ویلې دي چې نن د فبرورۍ په 23 به امریکایي ولستا وینا کوي. رويټرز خبري اجانس ته هم د کیف زینو اوسیدونکو دا تایید کړی ده چې په کیف کې د چاودنو اوازونه اوریدل شوې دي او د کیف د هوایي ډګر سره نږدې هم د ډزو اوازونه اوریدل شوې دي، خو د مرګ جوبلې په اړه کره معلومات لا هم مخې ته نه دی راغلي. بلخو ته مدا شي د اروپای اتحادیې مشران نن د فبرورۍ په 23 په برسلز کې یو بیړنۍ سرمشریزه وکړي. د اروپای شورا مشر چارلز میشیل د دغه غونډې په بلنه کې ویلي چې په زور او جبر د سرحدونو د بدلولو په 23 صدۍ کې هیڅ ځای نشته. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په یوکرين کې د هیواد په کچه د شوزینه بیړنۍ حالت نافذ دی. بلخو د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوتریش خبرداري ورکړي چې نړۍ خطرې د یوې شیبې سره مخته. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان ویان جان کیربی هم روانونه ویلي د یو نیم لکو څخه زیات روسي عسكر د یوکرين سره پر سرحدي سیمو په پرمختللي حالت کې تیار ځای پر ځای دي. او لدی وړاندې امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي وو چې پر روس ته بندیزونو لومړی برخه عملی کوي. نوموړي د فبرورۍ په 23 ولسته په وینا کې ویل د ماسکو اقدامات د نړیوال قانون سرغړونه ده چې لکه بلې په دوو روسي بانکونو د بندیزونو ترڅنګ د غربي هیوادونو مالی دار خبرو ته د ماسکو پر لاسرسي بندیز لګوي. روانه میاشت یوکرین ولسمشر ولودمیر زلنسکی ویلی وو ل خپل اتحادیانو څخه یوازې لفظي نه بلکې د سرګند ملاتړ تم لري، ځکه چې هیواد یې د روس لخوا د خطر سره مخامخ دی. نوموړي د فبرورۍ په 28مه د شپې ناوخته د ټلویزیوني وینا پر مهال ویلی وو چې دوی ل خپل ملګرو څخه د واضح او اغیزناک ګامونو تم لري. هلته مشرقي سیمې لوهانسک او دونیسک یوکرین د بحران اصلي مرکزونه دي چې د یوکرین حکومتي او د روس پلو بیلتون پالو لخوا پکې پر لپسې جګړې او نښتې هم شوې دي. یوکرین او غربي نړۍ تور پورې کوي چې د یوکرین په دغو مشرقي سیمو کې ښکېلو بیلتون پالو ته روس وسله ورکوي، خو روس دغه تورونه ردوي.
لکه څنګه چې مو د فرخنده صدر ریپورت کې هم واوریدل او هلته په خبرونو کې مو هم اوریدل دي چې په یوکرین باندې روس پوځي عملیات شروع کړي دي، خو بلې خواته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په دوه ورځني سفر ماسکو ته رسیدلی. تېر ماښام د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هغه تار کلی ویلې. وزیر اعظم عمران خان په داسې وخت کې د روس په سفر دی چې هلته د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په یوکرین د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. په دې اړه مو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال طاهر خان سره خبرې کړې او په سر کې مو ترې پوښتلې چې په داسې وخت کې د عمران خان ماسکو ته سفر څه پیغام ورکوي. هغه وایي
په دې باندې خو ډېر خلک حیران دي چې لکه څنګه تاسو هم ویل، لکه شی بولان دی د روسي صدر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې په مشرقي یوکرین کې دوی فوجي عملیات شروع کړي دي، او چې کوم پروګرام د وزیر اعظم دفتر نه شریک شوی د مشال ریډیو سره، نو هم داسې دي چې لکه شی وروسته عمران خان په ماسکو کې د روس ولسمشر سره ویني. یو لس په یو بجه ټایم دی د روس ته وخت، نو دا در اودن د عمران خان مهمه روز ده د سفر سلیشته مچ ده چې ولسمشر د روس سره ملاقات ته او بیا یو اسلامي مرکز ته ویني، بیا د روس چې کوم مرستیال وزیر اعظم دی هغه سره هم لیدل دي او دغه رنګه تاجران سره هم لیدل دي. خو بارا ټول دنیا فوکس خو دا وخت په د روس او د یوکرین ترمنځ چې کوم لانجه دنیا غیته دی، نو وکتی خو یو خبره دلته کې دی شي ممکن د جدا سفر د مخ کې نه پلان شوی وو، یو دا خبره دا او دا بیا شوی دی. دویم دا چې لکه څنګه تاسو پوهیږئ په چین کې د یخنۍ د لوبې چوي، نو اکثر د امریکا په شمول مغربي ملکونو د هغې سفارتي بایکاټ کړی او د هغې چې کانفرنس خونډه وه، لیکن عمران خان ته ورغلی او د روس صدر ورغلی او نور ځینې هیوادونه ورغلي. دلته بیا دا خلک داسې هم وایي چې پاکستان ځان لپاره نور اتحادیان غواړي، او اسم د روسو د پاکستان تعلقات چې دا خو د سوړ جنگ چې کوم دی دا یو دوه سیالان وو او مخالفین، لیکن اوس پاکستان هم روس ته نږدې شوی دی، د روس هم مجبوریانې وې ځان له نور ملګري پیدا کړو، دا هم یو دغه دی. چې
او طاهر خان صاحب څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې ذکر وکړو کنه چې که څه هم زیاتره څېړونکي دا سوي چې دغه سفر د سیاسي نه زیات اقتصادي یا تجارتي معنا لري، نو په تجارت ته کوم غراشو د روس او د پاکستان د تعلقاتو په اړه څه ګټه راوړي شي په اقتصادي لحاظ سره کوم ګورو تجارتي لحاظ سره پاکستان ته د وزیر اعظم دا سفر؟
ګوره لکه څنګه چې وزیر اعظم منن وینام کیل تاجرانو ته کوم پروګرام چې د خبر شوی دی، نو د دې مقصد خو همدغه دی چې روسي سرمایه کار، ځکه د روس سرمایه کاري په پاکستان کې لکه نه وه په ماضي کې، صرف هغه د ذوالفقار علي بټو په وخت او یا په لسیزه کې چې کوم په کراچۍ کې سټیل میلز جوړ کړي وو روس، هغه یو کار شوی دی. نور پکې دونه زیات بده وه، لیکن اوس داسې موږ اوریدلې چې ممکن ځکه چې هغه سټیل میلز بند دی، نو داسې هم دلته ویل شوي دي چې روس کې دي شي بیا د هغې په بیا چالو کولو کې بحاله کې روس یو رول لري او روس پکې پانګونه وکړي، سرمایه کاري پکې دا خبره شوې ده. کیس ما خبره وکړه، لیکن سفر کې چې کله دی او تاجرانو سره ویني او خبرې کېږي، نو ممکن ده چې نور شیان مخې ته راشي. تېر کال د پاکستان سفیر په مسلو کې ویلو چې د پاکستان او د روس ترمنځ تجارت دا حجم چې دی هغه سیوا شوی دی، نو اوس ملیون ډالر نه زیات سره دا غوښ چې دا د پرمختګ دنو.
له اسلام آباد زمونږ همکار طاهر خان او چې ماسکو ته د وزیر اعظم عمران خان د سفر په اړه زمونږ له همکار فرخند اسد سره خبرې کولې.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
پرون په لاهور کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو ترمنځ د ملاقات وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې د پاکستان جمهوري غورځنګ په نوم د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک وړاندې کولو لپاره یوه کمیټي جوړه کړې چې په قومي اسمبلۍ کې به دغه تحریک د راوړلو لپاره لار چاره برابروي. د پی ڈی ایم مشرانو پرون په لاهور کې د شهباز شریف په کور کې ملاقات وکړ. بلخوا وفاقي حکومت تور پوری کوي چې مخالف سیاسي ګوندونه حکومتي غړو ته د مرستو لپاره د پیسو وړاندیزونه کوي. په دې موضوع سراج ظهیر نور تفصیل لري.
د فروری په درویشتم په لاهور کې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری او شریک چیئرمین آصف علی زرداری، د پاکستان مسلم لیگ نون د صدر محمد شہباز شریف او د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم د صدر مولانا فضل الرحمان ترمنځ ملاقات شوه. د ملاقات وروسته جاری شوی ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې دا وخت ضروری شوی چې د عمران خان په مشرۍ حکومت رانسکور کړي. په جاری شوی اعلامیه کې راغلی چې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړو او د دغه تحریک نیټې ټاکلو لپاره د اپوزیشن ګوند دونو یو ګډه کمیټي جوړ کړې شوې چې د عدم اعتماد تحریک د قانوني لارو کتنه به هم کوي. د فروری په درویشتم لاهور کې رسنیو سره خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنگزیب وویل چې دوی په 15 شل ورځې پس د عمران خان ضد عدم اعتماد تحریک قومی اسمبلی ته وړاندې کوي.
عمران صاحب کو چاہیے جو 10 دن رہ گئے 15 دن
دا وی عمران خان لپکار دی چی دی اقتدار یہ کومی لس پنزل لس یا شل روزی پاتی دی پا حقی کی توبہ و باسی او دخپل سیاست جوندے ساتلو اللہ پار چی دا مدینی دا ریاست پاک مثال ورکوی لہاغی دی ڈڑا وکڑی
مدینہ کی جو مثال ہے پاک مثال اس سے باز آئیں.
بلپلو دا پاکستان پا مقامی رسنیو کی راغلی چی اپوزیشن گندونا پا دی سلاشوی چی دا وزیر اعظم عمران خان ضد عدم اعتماد تحریک دا کامیابی روس توبہ د وزیر اعظم د چوکی لپاره متفق امیدوار د پاکستان مسلم لیگ نون صدر محمد شہباز شریف وی او دارنګ د پنجاب د وزیر اعلی عثمان بزدار پر ضد عدم اعتماد تحریک د کامیابی په صورت کې تقاف لیگ مخکخ پرویز الہی نوم د پنجاب د وزیر اعلی لپاره تجویز کړی شوی. دا په داسې حال کې د چې پاکستان پیپلز پارټۍ د حکومت ضد په 28 فروری د لانګ مارچ او پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم د مارچ په 28 د حکومت ضد د لانګ مارچ اعلان کړي. په پاکستان کې سیاسي چنون کې وایي کچري اپوزیشن غوندونه په رښتیا د حکومت ضد یو موټی شي نو بیا د حکومت لپاره مشکل جوړې دي شي. په پیښور کې خبريال او د سیاسي چارو چنون کې محمود جان بابر مشال ریډیو ته وي
زما خپل خیال دی چې مسلم لیگ قائد اعظم لګیا د پنجاب په معاملہ باندې خپل ځان لپاره خبرې اترې کوي. ایم کیو ایم هم الته لګیا دی د رنگ ځان لپاره کار کوي. او دې وخت کې چې د حکومت کته وګوري نو حکومت ډېر په لږ فرق سره اپوزیشن په فرق باندې په حکومت کې موجود دی کنه. بل دا چې پرشر هم اچي لګیا دی زه په خپل هم دا نه غواړم چې د سبب په اسانه باندې د عمران خان په دی وخت باندې دی لری کړی شي. خو څنګه چې داوی کیږي چې د عمران خان په شا باندې ولړ قوتونه اوس هغه سره نه دی ولړ نو کده ټیکی نو بیا زما په خیال د عمران خان د لری کېدو امکانات شته.
په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې کوریش کټک هم په دی اړه مشال ریډیو ته وی
موجوده حالات کې داسې لګي چې د اپوزیشن پارټیانو سره سره چې د حکومت نه چې کوم مقتدر حلقی دی چې کوم د حکومت شاته پاکستان ته دی چې په اقتدار کې د راوستو لپاره خلک ورته ګوتې نیسي چې هغوی د دې ذمهوارو نو هغوی ته خبري او داسې ښکاري چې دا څه
بلپلو د دفاع وفاقي وزیر پرویز خټک جاری شوی یو بیان کې ویلي چې اپوزیشن ګوندونه عدم اعتماد راوړي او کابل کوم تحریک راوړي حکومت ورته تیاری نیولی او مقابله به یې کوي. د اپوزیشن ګوندونو دریځ چې د عمران خان حکومت راوستل شوی او د کال 2018 په عامو ټول ټاکنو کې درغلې شوی نو باید چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي او نوې ټول ټاکنې وکړي شي. خو الیکشن کمیشن او حکومت دا تورونه ردوي او وای د کال 2013 عام ټول ټاکنې پاکي اورنۍ شوی او حکومتي وزیرانو په بیا بیا ویلي چې اپوزیشن ګوندونه د خپل مشرانو د درغلي لپاره رايوځي شوی او جلسي او جلوسونه کوي. خو وزیر اعظم عمران خان په خپل عیني موده 15 کاله پوره کوي.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه کې ورځو یو بل رپورټ ته. حکومت د صدارتي فرمان له لارې د الکترونیک جرمونو مخنیوي قانون کې بدلون کړي. په دغه قانون کې د دروغو خبر خپرولو او د چا د سپکاوي کولو په سر سزاګانې شامل دي چې د دریو کالو پر ځای اوس 15 کالو ته زیات کړل شوی. د الکترونیک جرمونو مخنیوي قانون په 2014 کال کې د مسلم لیگ نواز ګوند د حکومت په وخت منځور شوی او اوس په کې د صدارتي فرمان په ذریعه بدلونونه وشول او ځنې نورې خبرې هم پکې شامل کړل شوې. دا چې پی کا یا د الکترونیک جرمونو مخنیوي قانون سره د دې د جوړولو ضرورت ولې پیښ شو او نوي ترمیمونه پکې سدي چې خبريالان او د بشري حقوقو فعالان مخالفت کوي. تفصیل مليحه امیرزاده راکوي.
صدر عارف الوی د فروری پر شلمه د 2014 کال د الکترونیک جرمونو د مخنیوي قانون ترمیمی اورډیننس جاری کړ. تر دې یو ورځ مخکې وفاقي کابینه د دې ترمیمی بل منځوري ورکړې و چې د صدر په دستخط کولو سره ورته قانوني حیثیت ترلاسه شو. د پاکستان د آئین آرټیکل 9 اتیام لاندې په هیواد کې صدارتي اورډیننس په هغه صورت کې راتلی شي چې کله سه بیړني حالات وي خو یو قانون ته ضرورت وي او پارلمان فعال نه وي. په پاکستان کې خبريالانو د بشري حقوقو کارکونکو او سیاسي ګوندونو د حکومت په دې ګام تنقید کړي او دای د رسنو او د رائے د آزاد اظهار حق د چکولو یو کوشش بللې دي. دا چې د الکترونیک جرمونو د مخنیوي قانون کې څه ترمیمونه شوي او مخالفت یې ولیکيږي. د ډیجیټل حقوقو یو فعال او خبريال هارون بلوچ د فروری په 23 مشال ریډیو تول چې په ترمیم کې د یو شخص د تعریف ترڅنګ د چا عزت ته نقصان رسولو او دروغو خبر خپرولو سزاګانې زیاتې کړل شوې دي.
جو پیکا کا سیکشن 20 ہے جو کہ آن لائن ڈیفیمیشن سے متعلق ہے. یہ
دا پیکا سیکشن شلم چد آن لائن سپکاوی پاڑا دے مخ کے ہومو او لمخ ہے پا آن لائن بنا دا چا دا سپکاوی سزا درے کالوا نو ہاگا سزائی وس نور سخت کرے دا و پینز کالے مقرر کرے دا دا غراز دا دروغ خبر چلولو پر سر دا پینزو کالو قید سزا کی دیشی. بیا کسوک پا انفرادی حیثیت کی یا کم مذہبی یا شخصی ڈلے او کارو بارونه که داسې څه عمل کوي چې پکې پر چا څه تنقید وي یا داسې مواد شریکوي چې پکې د حکومت په وینا د چا سپکاوی کیږي نو د هغې خلاف کاروایی کیدی شي.
د اپیکا قانون په 2014 کې د پاکستان مسلم لیگ نون د حکومت په وخت جوړ شوی. د دې مقصد د انټرنیټي جرمونو مخنیوي کول وو نو ځکه پکې سزاګانې وټاکل شوې. په انټرنیټي جرمونو کې د سوشل میډیا غلط استعمال پر انټرنیټ د ماشومانو د لوسو موادو خپرول یا چایلډ پورنوګرافي سایبر هراسمنت او بولینګ یا انټرنیټ باندې زورونه آنلاین فراډ یا دوکا او نور جرمونه شامل دي. دغه قانون هغه وخت د اپوزیشن ګوندونو د مخالفت باوجود منظور شو چې اوس پکې د حکومت مخالفو ګوندونو د مخالفت سربېره ترمیمونه شوي دي. د ډیجیټل حقوقو یو فعال اسامه خلجی د فروری په 23 مشال ریډیو تول د جاري شوي صدارتي امر لمخه آنلاین بدنامول یو داسې جرم ګرځول شوی چې ضمانت یې نشي کېدی او د پلټنو تحقیقاتي ادارې ته د گرفتارولو نور واک ورکوي. د دې ترڅنګ شکایت درج کوونکي تن متاثره فریق داغه استاذ یا سرپرست او یا عام وګړي کېدی شي، یعنی عام ولس د یو شخصیت یا حکومتي افسرانو د بدنامولو خلاف راپاسېدی شي او شکایت درجول شي.
کوشش دا ترمیم پکې راغلی د سیکشن 20 کې هغه کې چې سزا یې 3 کالو نه زیات کا 15 کالو تا او د سزا ته به لم پکې ختمه کړو. د دې دا مطلب دی چې څوک هم اف ای چا باندې کیس کول غواړي نو هغه ته به اوچت کې هغه به جیل نه وتیم نشي په بیل باندې. او نان کمپاونډبل یعنی کې چې تاسو کسوله وشو په دوه پارټیانو مې نو هغه سوله به نه منل کیږي کورٹ طرف نه اور هغه کورٹ را سزا به ورکي. اور دغه دی یو بل ترمیم هم راوړی دی اوس چې کوم کا حکومتي کسوک خلق یا انسټیټیوشن یې هغه باره کې کسوک خبره کوي په انټرنیټ باندې نو د هغه په ځای چې دی د پبلک کې سو کم کا صحیح باندې کیس کول شي چې تاسو د ایم این اے یا د افسر یا د جج یا د جنرل باره کې تاسو دا خبره ولې کړې ده نو تاسو باندې هغه کیس کې دی شي.
د خلجی په خبره دا قانون په تیره د میډیا او سیاسي کارکونکو خلاف استعمال دي شي چې پر حکومت تنقید کوونکې دي. خو د قانون وفاقي وزیر فاروق نسیم د فروری په 23 په اسلام آباد کې خبريالانو سره په خبرو کې د قانون دفاع وکړه او ویل چې مقصد یې په میډیا کې اصلاحات راوستل دي. د نوموړي په خبره پر رسنو کې ناسمو خبرونو د هیواد ټولنیزو قدرونو ته تاوان رسولې او د وزیر اعظم عمران خان کورنۍ په ګډون د ډېرو نورو کسانو سپکاوی شوی دی. د پاکستان د آئین د آرټیکل 19 لاندې د هیواد هر وګړي ته د رایې د آزاد اظهار حق حاصل دی. د ډیجیټل حقوقو فعالان دغه قانون د پاکستان د آئین سرغړونه بولي او وایي چې ورسره د رایې د اظهار جمهوري حق باندې ډېر اثر پرېوځي.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د مليحه امیرزاده رپورٹ واورې د ام په دغه موضوع کې پاتې کیږي. د انګریزي ژبې دان رسپانه په یو اداریه کې لیکي د تحریک انصاف حکومت په صدارتي فرمانونو راوړلو د پارلماني بحث هغه روایت چې د جمهوریت لازمه برخه وي کمزوره کړي دي. دان لیکي وزیر اعظم عمران خان ته پکار دی چې د حکومتي کارونو په خطو غچلولو لپاره د مخالفو ګوندونو سره له سلام مشورې کار واخلي. دغه مقاله زمونږ همکار داود خټک لوسته او تاسو ته مهم ټکي وړاندې کوي.
د ډان رسپانی د چهارشنبه په اداریه کې راغلی چې د موجوده حکومت په دور کې صدارتي فرمانونو د پارلماني بحث د روایت مخنی ولی. آرډیننس یا صدارتي فرمان هغه قانون وي چې د منتخب پارلمان په ځای حکومتونه د صدر په لاسلیک عملی کوي. ولې په جمهوری نظام کې د قوانینو د منځورولو غوره لار پارلمان ګڼل کیږي؟ چرته چې منتخب غړي په یو وړاندې کل شوی قانون بحث کوي، بیا پرې رائے اچوي او بیا یې منځوري ورکوي. د ډان په اداریه کې راغلی د تحریک انصاف په حکومت کې د آرډیننس راوړل دومره زیات شوی چې د پارلماني بحث روایت ځای نیولې دی. په دې وروستیو کې حکومت یو داسې آرډیننس هم مخې ته راوړو چې تر مخې د پارلمان غړي او حکومتي چارواکي لکه د کابینې غړي کولی شي چې په انتخاباتي کمپینونو کې برخه واخلي. د دې په ساده الفاظو کې مطلب دا چې حکومتي چارواکو ته په انتخاباتو کې د سرکاري وسایلو د استعمال لارې برابرول. د ډان په وینا دا شان حکومت د آرډیننس له لارې د خپل خوخي قوانين په اسانه منزوروي. دان لیکي له 2013 راهیسې حکومت 15 او یاداسې قوانين مخې ته راوړي دي. هم دې دوران کې حکومت 300 شپږ او یا بیلونه په قومي اسمبلی کې وړاندې کړي چې پکې 108 بیلونه منزور شوي او 106 وشتر داده ما د سېنات پر وړاندې لا هم پراته دي. دان لیکي که څه هم دا د صدر اختیار دی چې یو آرډیننس لاسلیک کړي، خو دا یوازې په هغه صورت کې چې آرډیننس منزورول ډېر ضروری وي. ډان لیکي له بده مرغه د آرډیننسو منظورول د تحریک انصاف په حکومت کې روایت ګرځېدلې دي چې ورسره په پارلمان کې د بحث روایت چې د جمهوریت لازمه برخه ده تقریبا ختم شوې دي. د بلګې په توګه د الیکشن کمیشن د غړیو نومولو لپاره ضروری ده چې وزیر اعظم په پارلمان کې د مخالفو ګوندونو د مشر سره مشاورت وکړي، خو عمران خان له هغې صفه انکاري دی چې ورسره د انتخاباتي کمیشن د غړیو نومول ځنډیدلې دي. ډان لیکي که وزیر اعظم او د هغه د ګوند غړي تیر وختونه هیر کړي او نورو سره په سلام مشوره پر مخ تلل پیل کړي، نو ډیر کارونه به په اسانۍ ترسره شي.
دا مشال تر څنګه وسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
د خیبر پښتونخوا حکومت د بهرنیو امدادي ادارو په مرسته نو زم شو قبایلي ځینلو ځوانانو لپاره اکسلریټډ سکلز ډیولپمنټ یا تیز هنري زده کړو پروګرام په نوم یو پروژه اعلان کړی. دغه پروګرام چارواکي وایي چې د ملک په اله اعلی تکنیکی تعلیمي ادارو کې به قبایلي ځوانانو ته وړیا هنرونه ورخودل شي او چې تربیت مکمل کړي نو بیا به دوی لپاره کارونه هم کتل کیږي. د خیبر ضلع ځوانانو فعالان د دې اقدام هرکلی کوي. په دې هکله نور تفصیل د سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
Accelerated Skills Development یا تیز هنری زده کړو پروګرام د قبایلي ضلعو کوارډینیشن افسر انجینیر محمد بایس مشال ریډیو ته وایي،
هنر ورکو او هنر سره سره به موږ د دې داسې تربیت کو چې دې هنر واخلي او دا غینه پس دې ته ملازمت یا دې خپل وړوکی غون ته کاروبار او دې د خاندان د مارچ ذریعہ جوړ شي. نو په دې لحاظ سره مونږه د دې پروګرام ډومبه فیز چې دې نو هغه مونږه لانچ کړی دی چې هغه ته خلک آنلاین پورټل باندې اپلایز کوي او اپلایز د 14 فروری نه شروع دی او دا به د 10 مارچ پورې جاری وي.
دا چې په کومو شوبو کې به قبایلي ځوانانو ته تربیت ورکول شي په دې حقله محمد بایس وویل،
نو دیګه هیلت هم شته، دیګه سلای کړای هم شته، ټوریزم او دیګه دی لکه کارپټ ویوینګ شو، لکه کنستراکشن چې کوم سیکټر دی نو دیګه دا هیوی کنستراکشن مشینری پاکستان چې دی نو دا فریلانسینګ کې دنیا کې ډیر کنټریبیوټ کوي او ډیر لکه ریوینیو چې دا نو دا د فریلانسینګ نوم راځي. خو دې ته مونږ خصوصي توجه ورکړې ده.
یو قبایلي ځوان او مدني فعال داود پردی وایي چې په قبایلي ضلعو کې بدامنی تیره شوي، خلک بې وسه او بې روزګاره دي او که هنرونو تربیت ورکړل شي نو دا به ورته ډېرې ګټې ورسوي.
غربت ډېر زیاتې په دې بدن کې، د جنگ تیر شوی دی، نو د هغې وجې نه دلته ادارې شته نه، د ټیکنیکل ایجوکیشن ادارې په مرج ازلا کې داسې شته نه دی چې په هغوی کې دوی ډېر په اسانتیا سره تعلیم حاصل کړي. نو مونږ حکومت ته عمده التجا کوو، سوال کوو چې په دې وطن کې د کشان تاسو چې کومې د صنعتونه راوړئ، انډسټریان راوړئ، د ټوریزم راوړئ او دا راوړئ، نو د هغې نه مخکې ورته ټیکنیکل ایجوکیشن ورکړئ، د خلکو ته ادارې ولا جوړې کړئ.
د هنرونو د زده کړې دغه پروګرام چارواکي وایي چې دې لپاره 13 کالو نه تر 15 کالو پورې عمر ټاکل شوی، او دې ته آنلاین درخواستونه هم ورکولی شي، او پوره تفصیلات یې د ټولو ضلعو د تحصیلونو د اسیسټنټ کمشنرانو دفترونو نه هم حاصلولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
هم له دې رپورټ سره د مشال ریډیو د روانې خبرونې نیمای ته رسیدلو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې دي. د فرخند اسد نه د دې سات د خبرونو لنډی زورو.
نن سهار د یوکران په مرکز کیف او ځینو نورو ښارونو کې د 10 او 14 آوازونه اورېدل شوي دي. دا له هغې وروسته ده چې نن د فبروري پر 26 سهار وختي په یوه ټلویزیوني وینا کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوکران د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. ویل د دغه عملیاتو مقصد یې د ولس محفوظه ساتل دي. ولسمشر پوتین ویل دغه ګام یې د یوکران له اړخه د ورپېښو خطرو په ځواب کې پورته کړی. پوتین زیاته کړه چې د یوکران قبضه کول د روس مقصد نه دی، او د څه قسم مرګ جوړې ذمہواري د یوکران پر ریجیم براسي. د اروپای اتحادی مشران نن د فبروري په 26 په برسلز کې په یو بیړنۍ سرمشیزه کې له روس سره د چلند د سرنګوالي په اړه په راتلونکو ګامونو بحث کوي. د اروپای شورا مشر چارلز میشیل د دغه غونډې په بلنه کې ویلي چې په زور او جبر د سرحدونو د بدلولو په 21 صدۍ کې هیڅ ځای نشته. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په یوکرین کې د هیواد په کچه دیرش وزینه بیړنۍ حالت هم نافذ دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فبروري په 26 په دوورزینی سفر ماسکو ته رسیدلی دی. د وزیر اعظم دفتر په خپل ټویټر پاڼه تیر ماښام ورکړي چې د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هغه ته هرکلی وویل. نوموړی به په خپل سفر کې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ویني، او تمه ده دواړه مشران په پاکستان کې د ګیس پر هغه منصوبه چې د پاکستان سټریم ګیس پایپ لاین په نوم پیژندل کیږي د کار په پیل او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي اړیکو هم خبرې وکړي. تمه ده د اسلام آباد یو عدالت نن د فبروري په 26 د نور مقدم د مقدمې فیصله واوروي. د فبروري په 26 عدالت د مقدمې د اورېدنې وروسته ویلي وو چې فیصله محفوظه کړي او د زیارت په ورځ به اعلانوي. د پاکستان مشهور خبریال استاد او د بشري حقوقو مبارز ډاکټر مهدي حسن د فبروري په 26 په لاهور کې د ناروغۍ له امله وفات شوه. د هغه عمر 50 کاله وو. د پاکستان کرکټ سوپر لیګ د ومې اتلولۍ په لړ کې نن د فبروري په 26 د پېښور زلمي او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ لوبه ده.
فرخند اسد درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ، او اوس ورزو د پاتې رپورټونو په لور. د خبریالانو او رسنیو ملاتړ کوونکو ادارې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال خپلواکې رسنۍ د بندیزونو له خطر سره مخامخ دي. د رسنیو د ملاتړ د ادارو په وینا اکثره ټلویزیونونه او ریډیوګانې د مالی ستونزو له وجې ښایي ډیر وخت کار ته دوام ورنه کړی شي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د اگست په نیمایي کې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړی دی. په دې هکله نور تفصیل د اسمت ساروان په رپورټ کې اورو.
د رسنیو یو ټولنه خبرداري ورکوي چې که وضعیت په اوسنی ډول دوام وکړي تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به په افغانستان کې د مالی ستونزو له کبله هیڅ خپلواک رسنۍ پاتې نه شي. د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د ټولنو فدراسیون وایي که د رسنیو مالی ستونزو ته فوري پام ونه شي په راتلونکو شپږو میاشتو کې به هیڅ غیر حکومتي رسنۍ فعاله پاتې نه شي. تېره اونۍ د آینه په نوم تلویزیون خپلې خپرونې ودرولې او ویل چې د مالی ستونزو کبل کار ته دوام نشي ورکبلی. د افغانستان د رسنیو خاوندان او ژورنالیستان له رسنیو او خبریالانو سره د بهرنیو مرستندویو مؤسسو د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د رسنیو مالی وضعیت خراب شوی دی. د رسنیو د ملاتړ د نهادونو د رهبری شورا غړی زیا بومیا د رسنیو اندیشته تاییدوي وایي
ډیر بد وضعیت په رسنیز ډګر کې مخامخ.
د بی پولی خبریالانو یا آر اس اف د ټولنی او د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکي ټولنی د ویګډي سروې پر اساس د تیر کال د اگست له 15 را په دیخوا په افغانستان کې 201 رسنۍ بندي شوي او څه باندې 6400 خبریالانو دندې له لاسه ورکړې دي. تر ټولو ډېر زیان ښځینه ژورنالیستانو کړی دی. په هرو 5 ښځینه خبریالانو کې 4 په رسنیو کې نور کار نه کوي.
پدې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغه تا د ورپېخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د بلوچستان په ژوب کې د حکومت سره د خبرو وروسته د کوټه ژوب ترمن سړک د ټرافیک لپاره خلاص کړل شوی دی، کوم چې تیر ورځ د هغې وروسته بند کړل شوی و چې ځایي خلکو په وینا د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډي یې په عملیاتو کې بېګنا 4 کسان وژلي وو. بیا ځایي خلکو ویلي وو چې دغه مسله د حکومت هم وسیړي، نو په دغه لړ کې د بلوچستان وزیر اعلی د پیښې په اړه ریپورت غوښتی دی. تفصیل د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
و خبر پښتونخوا ته څیرمه د بلوچستان په ژوب کې د هغه مظاهرچیانو لخوا وروسته د هغه احتجاج ختم سو. کله چې تېر شپه ناوخته د ژوب ځایي مشرانو او د ډیپټي کمشنر رمضان پلال په مشرتابه کې یو حکومتي پلاوی خبري وکړې او دوی ته تسلی ورکړه چې حکومت به نه یوازې د کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ یا سی ټی ډي د هغه کسانو په ضد مقدمه لاسلیک کوي او دوی به د خپلې دندې څخه لری کوي. څوک چې د فروری په 28 نیټه د ژوب کلی شابزي ورغلی او الته د عملیات پر مهال 4 کسان وژلی وو. په دې ترڅ کې تیر شپه ناوخته د مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیمې یو قبایلی مشر سردار صابر خان وویل چې دوی د انتظامی چارواکو سره خبرې په کامیابی سره ترسره کړې دي.
مذاکرات مو وکړو، مذاکرات کامیاب شو، بس نه راغله، ترتیب هم سره برابر کړی نو اوس هم درنه ختم کړل. مذاکرات خو زموږ درې شرایط وو چې دا وو چې دا کوم خلکو کاروایی وکړه، دا کوم خلکو چې دا کار وکړي دا د پوری تور ماتل سي او د دې خلاف د ایف آی آر کارت او جوډیشل کمیشن نه جوړ ته تحقیقات دوی دا درې مطالبې وي او دا درې مطالبې ومنل شوې. ایف آی آر کارت سو جوډیشل کمیشن جوړ سو اوس د عمل درآمد فکر روډ کلاس وي وته مړي په سبا ایول په جې جنازې اعلان کړی. دا مذاکرات موږ د روب انتظامیا ډی سی ای سی ایس پی دګر د
بل خوا ته د بلوچستان د حکومت د کورنۍ چارو سلاکار میرزا لانګو د ژوب د پیش په اړه ریپورت طلب کړی دی او د سی ټی ډي لخوا د 4 کسانو پر وژنه سخته خواشنی څرګنده کړې ده. د کورنۍ چارو سلاکار و مرستیال چیف سیکرټر ته امر کړی دی چې هغه د پیش هر اړخیز پلټنې وکړي او پوره ریپورت دی و حکومت ته وړاندې کړي. دغه ډول په پیش کې د تورونو ذمہ دارو کسانو په ضد به دوی قانوني ګامونه پورته کړي. بل پلو ته د بلوچستان علاوه وزیر میر عبدالقدوس بزنجو هم پر دغه پیشه باندې خوشنۍ څرګنده کړې او تیر ماښام په دې اړه د ژوب د کمشنر سره پر ټلیفون تماس نیولی او معلومات یې اخیستي دي. نوموړي په 48 ساعته کې د پیشې د پلټنې رپورټ طلب کړی دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د فروری په 28 نیټه د ژوب په کلي شابزي کې عملیات شوي وو چې له امله 4 کسان وژل شوي وو. پر پیشه باندې د سیمې خلکو سخته خوشنۍ څرګنده کړه او د فروری په 28 نیټه د ژوب لوی سړک د موټران په مخ وتاړي او په نتیجه کې په زرګونو مسافران د مشکلاتو سره مخ شوي وو. وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې د ژوب ډیپټي کمشنر رمضان پلال ویلي وو چې په دې پیښه کې د سی ټی ډي لخوا وژل شوي کسان ترګر نه وو.
د مشال په نوم خبرونه
دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو.
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امن دې مرته نشر کولو.
محبت خوش کارا کې یارانو.
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار.
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دے و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی پرون په سوات منګوره کې یو وار بیا خلکو مظاهره کړې ده او ویلي دي چې دغلته د سوات ایکسپریس وی یا موټر وی کوم جوړیږي هغه د دوی په زریز مکو باندې ورزي او په سوات کې اسی هم زریز مکې د کار کلی لپاره کمې دي چې ورسره به دغه د زمکو قلت نور زیات شي بلکې د دوی د ژوند چې کوم روزګار پر روان دي زیاتره په زمیداره او کاروند روان دي هغه په متاثر کیږي دوی ویلي چې په اس حال کې به دغه موټر وی جوړېدو ته نه پریدي خواله دی وړاندې د صوبې وزیر اعلی محمود خان چې په خپل هم د سواد سره تعلق لري خلکو ته په بیا بیا ویل دي چې دا منصوبه د خلکو په ګټه ده او کوم خلکو ته چې پکې ځمکه دا وی راضی یا تاوان رسیږي غیبه حکومت معاوضه ورکوي د دغه مظاهره ریپورت د سواد نظمنګ خبريال نه احمد خان را لګل چې د مظاهرینو په غوګونو پیلېږي
د منګوري په بازار کې دغه احتجاج کوونکي د سوات چارباغ کابل بریکوټ او خوشا سیمه اوسیدونکي دي دوی د 13 درو میاشتو راسي په دې احتجاج کوي چې حکومت د 55 ارب روپو په لګښت د چکدرینا تر پتی پورې کوم 80 کیلومتر د سوات ایکسپریس وی په نوم سړک جوړوي هغه کې د دغه خلکو زمکه لاندې راځي د برابانډې پتی الله وای چې لس کورونو باندې ورته سره کرخي راخکړي چې دغه با د سړک جوړولو لپاره رنګول شي
زما په برابانډې کې صرف د لس کورونو هغه پاخه کورونه پکې راغلي چې تاسو دا وینئ چې دا کورونه راغلي دا ځانان بس کوي موږ دا افسوس کوو چې زمونږ د موټر وی خلاف نه موټر وی دی جوړ شي خو د سین په غاړه اریګیشن ډپارټمنټ چې کوم نقشه جوړ کړی دا بالکل هغه یو خاص زریز مکه نه ټچ کړی نه دا چا کور ټچ کړی دی او 8 کیلومتر پای کې فاصله کم شوی دا 72 کیلومتر دی نو پاغي د عمل وشي او زمونږ د زریز مکه ځاله کې لګیز مکه د سواکو ډیر تنگ اس مکه دا یا غرونه یا سندونه دي زمونږ په دغه لګل لګیز مکه باندې زمونږ د روزي او معیشت روان دي او پدې یواز دانه چې زماس مکه دا زما په کار روان دي پدې دیاړی مار دی پدې باغوان دی پدې کریټ ساز دی پدې باندې سوزکی ګډ واله دي
د چارباغ سره تعلق لرونکي د واکمنی پارټي او سیاسي مشر احمد زیب وای چې په سوات کې ځمکه لګې دي د خلکو د روزګار وسیلې کارونده ده حکومت ته د موټر وی نقشه کې بدلون راوړي
مونږ زمیدار خلک مونږ پیازو کرو مونږ مطلب دا شوله وکړو مونږ په نور سره سبزی وکړو او مطلب دا لري د کال گزاره مونږ پاګه کوو د دکاندارانو قرضې د خلک ورکی بیا دوباره بل کار نه پاره بیا الته کی کارونده کو چې زما کارونده ختم شو زما خو دخلې نوړې او شو کیده دا غي متبادل حکومت سره نوکری یا سره بل سدي شي مراعات ملاو نشو نو خه خبره دار زم دا لک د سوچ خبره ده د اریګیشن چې کم مخکې مې په هغه عمل وشي نو د قوم پیدا به مو شو د حکومت پیدا به مو شي او دوه پیدا به شي
د کانجو اوسیدونکو وکیل احمد وای چې دوی اوس حکومت ته ارزي کوي چې دغه منصوبه کې د بدلون راوړي کچره حکومت دوی غوښتنې اونم لري نو دوی به د موټر وی جوړونکو کار ته پرې نه دي
زابوت دا ویم چې مونږ مړنه یو لاسوت کوي چې مونږ مړنه یو نه دا غي پوری بل موټر وی تاسو جوړ نه کوي کمرات کپرس کا عمران خان د دې پتا کوي دا چې څومره خلک ته دا داخلك نه دي دا کلی نه یو یو دوه کسان راغلي مونږ به زو په دغه کې به سملو چې تر څو پوری
د سوات موټر وی جوړولو په اړه بیا بیا حکومتي چارواکو چې پکې د سیمې ترقیاتي کارونو مشر فضل حکیم د سوات ته صوبایي وزیر امجد علي ویلي چې د خلکو اندېښنې به لري کوي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان هم په دا اړه سیدو شریف په دودیا حال کې د جنوري په اوړمۍ نیټه ځایي مشرانو ته وویل چې د موټر وی موجوده نقشه د ولس په ګټه کې ده
دا چې دا سي ټوکړي دا بالکل دی روټ ته راوستي دا خپل ګورنه پکې راوستي هغه غشنده نه دا چې کوم تعرضات هغه مشران به د ډي سي سره راشي هغه مو سره خپل نمونه ولي دته په دې حال کې ما کو ډیر وی دته به کې نه ګر ډي سي سره بیا ته کې او ټیکنیکل ټیم برخه کنسلټنټ بم راشي پی کی ایچ ای والا بم راشي ابا اوس رکینی ادا وو چې ست تحفظات ان شاء الله موږ مدا کوشش کوو چې دا وو د تحفظات لري وو او دا موټروی خپل کامیاب
حکومتي چارواکي وایي چې د سوات موټروی اتیا کیلومتر سړک جوړولو کې اووه زره اووه سوه کینال ځمکه لاندې راځي چې ورته حکومت څه کم دویش ارب روپۍ وستي او دغه پیسې به د ځمکو مالکانو ته ورکولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزی دا شدگردی مکمل ختم
افغانان سوال بے شک چکا
دیر سخت روانی تیرا یا هر چکی
دوست مکال نمسلسل تعلیم ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې یو بل رپورټ هم د سوات نه لرو. سوات سیدو شریف کې صحافیانو او د سوشل میډیا د لارې خبرونه خبرونکو ته روزنه ورکړل شوه او ویته ویل شو چې په ټولنیزو رسنیو خبرونکو معلومات چې پکې تصویرونه، ویډیوګانې او لیکلي معلومات خپرېږي د هغې حقیقت جاج به څنګه اخلي. روزنه ورکونکي وایي چې اوس زیاتره خلک د کتاب او اخبار لوستلو په ځای د موبایل نه معلومات ترلاسه کوي او دې کې ډېر معلومات داسې وي چې د خاص مقصد لپاره خبرېږي. په کار ده چې دغه په پام کې ونیول شي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دې رپورټ کې تفصیل راکوي.
د اسلام آباد غیر دولتي ټولنې میډیا میټر پر ډیموکراسي نومي ادارې لخوا جوړ کړی شوی دوه ورځنی روزنه کې خودون کې ماز وای چې په نړۍ کې ډیجیټل میډیا خو وړاندې نه هم په تیزۍ سره روانه وه، خو کله چې د کورونا وایرس له وجې لاکډاون شروع شو نو دې وجې ډیجیټل میډیا چې پکې فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، یوټیوب او نورو سایټونه شامل دي قتل خزيات شول.
ایوریبډی نیډیډ انفارمیشن، هم انفارمیشن کی
ضرورت، هر چاته د معلوماتو ضرورت پی پر ډیر لوی کچا او هر چاته معلومات میډیویدل خود دی جاج اغستل چې دا معلومات ټیک دي، دا معلومات زماله لپاره، زما د کور او معاشره لپاره ګټور دي، څه طریقه چاته معلومه نه ده. اوس صرف یو خبريال دغه معلوماتو رښتیا یا دروغ ذمہوار نه دي. مونږ د یو شهري په حیث دغه معلومات داسې پریښودې نه شو چې کله پورې مونږ سره د معلوماتو د رښتیا یا د دروغ جاج اغستو هنر نه وي، نو هغه پورې دغه معلومات څخه فائدہ نه شو اغسته.
تب تک هم اس کی امپلیکیشنز کو صحیح طرح جو ان کو سر ڈیل نہیں کر سکتے.
روزانہ کے شریک د سوات ضلع میں خبریال شہزاد نوید وائی چوز یا تر خبریالانو عوام خلقو پټولنځي ورسنو هم پیجونه جوړ کړي چې پر خبرونه او معلومات بغیر تصدیق پروي لوجه یو شمیر مسلې جوړيږي.
مونږ ته مختلف ویډیو ګان راځي، خو موږ جست سکرول کوي او دغه نه انفارمیشن چې کوم تر راځي، نو موږ دا قبلو چې دا ریالټي ده، خو په حقیقت کې موست دا ریالټي نه. کوم کو سو ګورو، کوم پروفیشنل چې کوم دی، خو دا د دې لپاره ګټ کیپینګ کوي، یغي ګوري، یغي مانیټرینګ کوي چې دا شی صحیح دی کنه دی صحیح. نن چې زم د ټریننګ شو، نو موږ دا یې زده کړل چې تب خبر بیلنس کې څنګه درې بته انویسټیګیشن څنګه کې کوم تصویر چې راغلی دی دا کله کلیک شوی دی فیسبوک تکله خطرې په مونږه بداسي د حکومت په ستمو غوې نوم د ګلکو هغه ته بداسي درخواست کوو چې هغه بخپل ستبانم داسې شننګونه رینج کې د صحافیان د پاره چې هغه کوم د هغه اوس په فیک نیوز او په دې باندې کار کوي چې مونږ به بینځه غل قید ورکو، مونږ به درې غل قید ورکو چې فیک خبر جاری کوو. نو قید او دینه سنې کې خو زم چې د اول هغه د اویرنس خور کې او داسې خلکو کې غي خورې کې کله غنه بس هغه سزاګانی ورکنه هغه بیا د هغه د پاره ټیکې.
د مردان نه راغلي خبریاله سیدرا ایاس چې د ټرایبل نیوز نتورک نومې ادارې سره کار کوي وایي چې تربیت کې ورته د معلوماتوم ترلاسه شول چې باس ټیک معلومات وي، خو دغه معلومات د غلط او نامناسب کار لپاره استعمالولای کیږي.
مس انفارمیشن چې کوم دی نو دا هغه خبر دی کله چې مثال تاسو ته درکم کورونا رااله خلکو د ځان ځان نه ټوټکې چې کوم دی نو خورولي انسان ته دا نه و پته چې دا رښتیا دي کنه دي، خو هغه په خنیت باندې خورول چې مې بي د چا ور سره خو اوشي دی لوجي مونږه خبره د ډیس انفارمیشن کو نو هغه مونږه یو د یو کس باره کې یو داسې خبر خورو چې دا هغه ساک خراب شي، مونږه یو کس بي زته کول لپاره په پبلک کې دا هغه مچ خرابول د پاره داسې خبر خورو.
دوه ورځنۍ روزنه کې د ډیجیټل انفارمیشن پوهانو د هم خبریانو ته وښودل چې د حکومت لخوا جاري کړی شوی اپیشل معلومات، د پیښو په اړه جاري کړی شوی تصدیق شوی عکسونه، ویډیوګانې به څرنګه ترلاسه کیږي. پرسنو جوړ کړی شوی په بل نوم آی ډی او یا د چا نه پټ کړی شوی خبر، عکس او ویډیو به څرنګه تصدیق کوي او دغه مخنیوي لپاره به دغه پیجونو چلونکو ته څرنګه رپورټ کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
سندره خو جن دی او جن سندره دا
خو اوس نډول شتا نه اتنګ شتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه دی
موسیقی استادان په څه حال دي
ایوارډو نه ملاو شوی دی او دلته چوله کارته نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30000 روپے پر منت وو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روان دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما فست پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوندے بنا او هر یک شمبا یا اتوار دمازپخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ د شمالي وزیرستان د ټول پېټرولو پمپونو مالکانو احتجاج کړی دی خپل پمپونه تړلی دي دو ورځې وشوې دوی وایي چې حکومت د 2023 کال پورې دغه سیمه ټیکس فری زون اعلان کړی و خو د وعدو پوره کولو په ځای دوی نوي ټیکسونه ولګول بجلی دوی وایي چې نشته دی چې کومې پورې دوی میټر ورته نه لګېدلی نو بجلی هم نه ورکول کېږي بل خو د پوځي عملیاتو له وجې د ړنګو شوو پمپونو معاوضې هم لا پاتې دي عمر وزیر په نور تفصیل راکوي
شمالی وزیرستان پیٹرول پمپونو مالکانو د احتجاج په توګه د سیمه ټول پیٹرول پمپونه بند کړي او د دوه ورځو نه په احتجاج دي دوی وایي چې حکومت انتظامیه ورنه بجلی بند کړي ورته د بجلی میټر لګوي چې لا هم هلته بل چاته نه دی لګېدلی احتجاج کوونکي وایي چې میټر دی ولګوي خو د غلطه خو په سلور ویشتو ساتونو کې دوه غنټې بجلی نه وي نو که د غلطه د نظام نوې قانون لاګو کوي بیا د سلور ویشت ساته بجلی هم بحاله کړي بل چې عملیاتو کې پمپونه ړنګ شوي ډیرای د ماویزو پاتې دي خپل توانونه دې هم ورکړي د شمالي وزیرستان پېټرول پمپونو اتحادیه مشر ملک رکیب ګل مشال ریډیو ته وویل چې مجبور شول چې احتجاجن پمپونه وتړي دا غوښتنو منلو پورې به په احتجاج وي د پیٹرول پمپونو اتحادیه بلغړ سردور جان وای چې بجلی تارونه ترانسفارمر خپل لگاولې خو بجلی وینا په سولر شمسی باندې کار باسي 2023 پورې حکومت د ټیکس فری زون اعلان هم کړي نو ورسره شوه وعده پوره کولو په ځای پنوی ټیکسونه لګاوی
مټا ټرانسفارمر چې کیمادو تورینا او د وابډه مزدیرا مش خپل پر کړی دو یغه باوجود چې کیمادو دایرو چکښه میرنا بجلی کاټ خړلا او میټر لګاولې مطالبه کو میټر دای مشتا بغیر به بجلی نه روري چې بجلی منشتا ګنټا دوه ګنټه بجلی په 24 ګنټه شدو به میر میټر په څو یو لګاوی څه شي تا یو لګای په ناجایز طریقو میرنا بلی نه داشای او خیری
د شمالي وزیرستان عثمان زای جرګې یو مشر مولانا مزبه الله مشال ریډیو ته وویل چې د مشرانو جرګه له حکومت او احتجاج کوونکو سره لګیا ده حکومت ته د دوی غوښتنې رسولې د ستونزې د حل لاره جوړوي
می رول دی دا مې ریکوست ورته وکړو چې تاسو د احتجاج میشد پورې لشکي ورسته کی لکه چې جیو سی صاحب دا وی کور کمانډر دا خبره کو چې تاسو اول مشته جرګیر لږی چې مسلې درته حل کی می ریکوست دی پینزورې زمو کار وکړه به قاعده په غیر زبون دی لوړی خو په دې باندې میجو افسوسا کی چې دامرا ورځې تیرې شوې او په باندې غور نه وشو خو بیا خیری دی مجبور شول چې حکام بالا په دې باندې غور ونه کړو ایسا بیا راونی میش دے ڈی سی صاحب سره وای جی او سی سره دغه خبره کی و شپه میش خبره شوې د امید دا چې دا مسله بنن حل شي
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان وای چې په منس کې جرګه لګل شوه احتجاج کوونکو سره لګیا دی اوس چې خیبر پښتونخوا سره زم شوه نو قانوني تقاضې به پوره کولی شي خو دا قانون سره سم داسې لار باسي چې هم د ولس او هم د دولت په ګټه وي. احتجاج کوونکي وایي چې وزیرستان ټول پمپونه به تر هغې بند وي تر څو یې چې غوښتنې منل شوې نه وي. حکومت نه د ډنګو پمپونو معاوضې هم غواړي. سمودا وړاندې حکومت شمالی وزیرستان کې شپږ 50 پیټرول پمپونو مالکانو ته عملیاتو کې زیان رسېدو معاوضې ورکړې وې، خو دوی وایي چې ډېری پمپونو معاوضې لا هم پاتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبر کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبر کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې. دا نه پورس په دوو، دا شورو پورس په یوانیما، او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو د دې غړی اخیری ریپورت ته. د افغانستان په کونړ ولایت کې په لرګیو د ګلکاری او خط لیکنې هنر مخ په زیاتې دوده. د دې ولایت د فرنیچر په دکان کې دغه کارکونکي وای اوس اکثره په لرګو دغه هنر په ماشینونو جوړیږي، خو کومه چې بادوی په لاس کولن وغه ډیر زیات قیمت او ارزښت لري. بلخوا د دې هنر مینوال هم په لرګیو د لاسي کار توکي ډیر خوښوي. تفصیل په دې رپورت کې.
په افغانستان کې حکاکی یو لرغونی صنعت دی چې اوس هم په هیواد دننه او بهر هم مینوال لري. دا صنعت له لرګیو څخه جوړ په فرنیچر، دروازو او په کړکیو د ګلونو جوړولو لپاره ډیر کارول کیږي، خو په زړه پورې د میوه‌دانۍ، د میز په سر لوحې، د کاغذي دسمال قطۍ، د هندارو چوکاټونه، کوټبندونه، لرګین ګیلاسونه او دې ته ورته نور زینتی توکي دي. په کونړ ولایت کې د دې صنعت یو تن کاریګر شفی والا وایي د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره په لرګي کې د ګلونو او میناتوریو چاپ اسانه شوی، خو هغه چې په لاس جوړیږي ارزښت یې لوړ او مینوالی زیات دي.
ډبل بیډ، چوکۍ، سوپې، میزونه، الماری، هر څه مختلف شیان ګل کولی اثار دلته موږ سره موجود دي. پرتې دغه دي دغه سابقانه ګل دی چې ډېر پخوانی موږ ته راپاتې دی. دغه دی هنر د افغانستان. په دې کې دروازې دي، مینګیټې دي، سوپې دي، چوکۍ، هر شی چې د اثارو مختلف شی نه دي موږ پکې جوړو ګل کوو.
د نوموړي په وینا په لرګي کې د پخوانۍ زمانې په څیر د ګلونو چاپ او په هماغه شکل یې جوړول په ونیو او آن تر میاشتې وخت نیسي، ځکه چې کاری پیچلی دی. کونړي حکاکان له حکومت غوښتنه کوي چې د دې صنعت د ودې لپاره کار او پام ورته وکړي. غرنۍ چې په همدې برخه کې سوداګري کوي وایي د دې صنعت مینوال ورځ تر بلې زیاتیږي، او په خبره یې ځینې بهر ملګرو او خپلوانو ته د ډالۍ په توګه لیږي.
دا د لاسو کار دی او دلته چې ډېر خلک یې خوښوي. لرګی چې دی پکې کم مصرفېږي، خو ډیزاین زیات ورکوي، ښکلا ورکوي یو ځای لپاره. او دا د افغانستان خپل لرګی دی، د کونړ، او دوی کې چې دی بس خپل وطن خپل تولید. د دې یوې دانې قیمت چې دی 500 افغانۍ کېږي.
د حکاکۍ د زینتي توکو مینوال وایي پخوا یې په لرګیو کې د حکاکۍ انځورونه لیدلي وو، نو لیوالتیا یې پیدا شوې چې دوی هم وپیری. د دې زینتي توکو یو تن مینوال نیاز محمد خاکسار وایي
زما د کونړ لرګي زیات خوښیږي، او بیا چې پرې داسې د لاس کار شوی وي. زه دلته مې ودانۍ او د هندارې چوکاټ اخلم، غواړم خپله حجره کې د سینګار لپاره کېدم.
یو تن کونړ میشته فرهنګ پال صداقت غورزنګ وایي چې ځینې حکاکي شوي سینګار توکي یو شمېر دوستانو ته له هېواده بهر هم د سوغات په توګه لیږلي. دي کونړ خپل لرګي دي د نختر سره جوړيږي خواري پرې ډیره کیږي نو ځکه مینوال هم ډیر دي اته تر دې چې ما خپل ملګرو ته امریکا ته لیګلی دي کاناډا ته لیګلی دي اروپای هیوادونو ته لیګلی دي دغه سه د نور ولایتونو خلک راشي کونړ ته زمون خپلوان وي ملګری دوستان وي د کونړ په لوی لار باندې چې کوم دکانونه دي کوم هټي دي دلته پراته دي نو خلک ډیر په مینه اخلي
د حقاقي استادان وایي چې کد کونړ چارواکي لرګي او جوړ توکو ته بازار موندنه وکړي د کورنی اقتصاد په پیاوړتیا کې به مهم رول ولري.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لدنون نشو آغاز شوه ده په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کېږي چر سو اتم سو یا بورډر سو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند لپاره چې د وربندې مخته شو به ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کېږي او ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کېږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.